گرانو او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفترې د انتحاري حمله مخنی ولیده. په کابل کې د هوا ککړتیا بیا زیاته شوې.
تیر څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډیره ککړه شوې ده. خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي.
د هوا د ککړتیا ترڅنګ د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې.
برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم زیاتي وخت آتش شپه برقونه نه وي.
خو له کندوزه د یوې فابریکې د جوړېدو ښه خبر لرو.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو؟
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل مونځ پریشي، ځکه چې
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې مونځ په صحیح طریقه ورته وشي.
زه اسمت ساروان یم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د قطر او ترکیې چارواکي د کابل د هوایي ډګر د چارو د ګډې سنبالتیا په اړه سلا ته رسیدلي. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکي سره کتلي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. پوره خبرونه. د قطر او ترکیې چارواکي د کابل د هوایي ډګر د چارو د ګډې سنبالتیا په اړه سلا ته رسیدلي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولو نن د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه تر بحثونو وروسته یو هوکړ لیک هم د ترکیې او قطري چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی. د هوکړې له مخې به د دواړو هیوادونو ګډې کمپنۍ په مساویانه توګه د کابل د هوایي ډګر فعالیتونه مخته وړي. انادولو آژانس زیاته کړې تمه ده ژر د قطر او ترکیې پلاوي کابل ته لاړ شي او د طالبانو له حکومت سره د هغوی په غوښتنو او تمو باندې بحث وکړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر فعالیت درېدلی و او ګڼ سیستمونه یې ویجاړ شوي یا له کاره لوېدلي وو. د هوایي ډګر د بیا فعالولو لپاره د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونو څو اونۍ کار وکړ او وتوانېدل دا ډګر بیا د پروازونو او ناستو جوګه وګرځوي. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د طالبانو یو ویاند محمد نعیم او د دوی لخوا د ارک په نوم جوړه شوې پاڼه کې د نننۍ لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره شوي. محمد نعیم لیکلي، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د هندوانو او سکانو استازیو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ادارې به په ټولو ولایتونو کې د دوی امنیت نیسي. په دې لیدنه کې د هندوانو او سکانو د شورا استازیو چې مشري یې د دوی د پارلمان پخوانی استازی نریندر سنگ خالسه کوي، له طالبانو غوښتي چې د هندوانو او سکانو د غصب شوو کورونو او ځمکو په ورستنولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې د نریندر سنگ خالسه په شمول ګڼ هندوان او سکان د افغانستانه هند ته ووتل. څرګنده نه ده چې خالسه او د هندوانو او سکانو ځینې مشران موقتاً افغانستان ته راستانه شوي که څنګه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ترمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دبرا لاینز زیاته کړې، اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسراوي جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د ورستی اقدام شاباسای ورکړی. د امریکا د خزانه وزارت د ورستی اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ټویټ کړی. هغه ویلي، خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنۍ صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې، د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پرمختیا اسانتیاوې برابرې کړي. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی و انتحاري برید مخه نیولې. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي راډیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د نننه ننوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د پمرک سره د ټول حمله پای ته ورسېده.
یو شمیر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخ ته د یوې چاودنې وروسته د ډزو خبره هم ورکړه. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شوه او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کمومره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په درویشت اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 3-5 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړې نور اکثر په 0 یا 10 نه په کمو نمبرو آوټ شول. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبي ورسته له متحده عربی اماراتو او بیا له هندستان سره مخ شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په جواب کې لویدیز مخاطب کړ او وی ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین د پولو سره په لسګونو زره سرتیری ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس ناټو له پراختیا منې کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40.5، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.5، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19.5.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د پاسپورت د دفتر مخ ته چاودنه شوې ده. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو وغورځاو. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریال د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې حال راکوي.
نن غرمی وروسته د پاسپورت ریاست مخ ته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتي ځواکونه چلته وو، د هغوی له لورې مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته له ننوتلو نه وړاندې له منځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتي سرتیری دي، دوی له وړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لږ تر لږه د دغه حمله مخه نیول شوی ده. دا په سیال کې چې د پاسپورت ریاست په وروستیو کې څو میاشتې لږ تر لږه تړلې وو او ویل کېدل داسې چې د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوی دی او د دغه سیوي حمله وړاندوینه وړاندې نه شوی. وکه هم د پاسپورت ریاست مسؤلین دا خبر نه تاییدوي او دوی وایي چې د تخنیکي ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمنځه وړل شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي، مسؤلیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخ ته د چاودنې په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سره لري چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا ورسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او د نامنظمو پرچاویو نه شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه ویش هغه ستونزه بولي چې تر اوسه حل شوې نه ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د برښنا کموالی او دوامدار پرچاوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه به تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سيزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي، بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه وي، نو حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم له پایل سره د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلک د برښنا د برچویو له امله اندېښمن دي. بلخوا د برښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظمو پرچویو لیست برابر کړي. هغوی ژمنه کړې وه چې په ټول کابل کې د برښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړی چې ډېر زر به خپور شي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر وسه دا لیست نه دی خپور شوی. همدارنګه خلک د برښنا د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودی. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر سوی والې نارمل حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفاده نه وي، په هغه وخت کې برق زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي، برښنا پرې پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه یې ورحل او د برښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برښنا ورورسو، هغوی ته برښنا ورکو او دغه سیمې د اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټ برښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټ دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یو میاشت وخت ورکړی چې د برښنا پیسې ری تحویل کړي، کنه په خبره یې برښنا به پرې قطه او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
د برښنا د پرچاوي ترڅنګ د کابل ښاریانو یو بل لوی ستونزه د هوا ککړتیا ده چې نن سبا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې ده، او د تیرو کلونو په څیر د کابل ښاریانو اندېښنې پارولې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلازمېنې هوا دومره ککړه شوې چې د څا ایستلې خلکو ته ګرانه کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د نورو ستونزو ترڅنګ د هوا ککړتیا هم کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی صابر کولاب وایي د کورنۍ شپږ غړي یې د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي. هغه زیاتوي اوزګار دی او د کور د تودولو لپاره د لرګیو اخیستو پیسې نه لري. صابر وایي اخسل یې راټولوي او د ماشومانو د ګرمولو لپاره یې کور ته وړي ترڅو هغوی د سړې هوا له مرګونې ګواښ وژغوري.
بیخی وضعیت ما خراب است. کلگی مردم
زموج وضعیت دیر خراب دی. پا کور که مناروغ ما شمان دی هیچ نلرو سنگ وکرو. حیرانیم ده در ملنی پیسه نلرو. فکر ورستای حد ترسیدلی دی لموش سر کومک وکلی.
تمکین ده کابل خار بلوسی دون گیده. هغوایی ککری هوا تنفسی ناروغی دیری کری. نوموری زیاتوی کچیری ده هوا ده ککرتی ها مخوانه نیولشی کابل خار که بعد تنفسی ناروغی و لعمله ده مرین کچا لوره شی.
تیر و چورز رهیسی پا کابل که هوا دیره ککره شویده او دغه ککړه هوا کولی شي چې انسانان ته هیوادوال ته بیلابیل ناروغۍ را پیدا کړي. ځکه کابل یو پرنفوسه ښار دی. د کابل ټول وګړي له شاوخوا 2 میلیونه دي. نو د دغسې هوا که چیرې اقدام ونه شي خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي.
کابل ښار کې یو تن مدني فعال روح الله سنگر وایي په کابل ښار کې قیمتي او فقر د هوا د ککړتیا ستونزه زیاته کړې ده او باید دغې موضوع ته جدي پاملرنه وشي.
کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړېږي. د ژمي په راتګ سره هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده. حتی په لس متري کې کس نه لیدل کېږي چې دغه د ډېرو ناروغیو لامل کېدی شي.
کابل ښار کې شاوخوا 15 میلیونه خلک اوسېږي. ښاریان یې اړ دي چې د فقر له امله ککړ او د سوند بې کیفیته توکي وسوځوي او استفاده ترې وکړي. د کابل د ځینو ښاریانو لخوا د کثافاتو له صندوقونو، د پلاستیکونو، د موټر ټایرونو او نور موادو راټولولو او په بخاریو کې ترې استفاده کارخونې د کابل ښار څنډو کې او د خښتو بټۍ په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل کېږي. د سوداګریزو لوړو ودانیو او استوګنځیو خارګوټونو د مرکز ګرمۍ او د ګرمولو لپاره د زغالو له ډبرو استفادې هم د کابل ښار هوا ککړه کړې ده. تېر کال پخوانی حکومت د هوا د ککړتیا له عاملینو سره جدي قانوني چلند کړی و. د یو شمېر خارګوټونو خاوندان یې نقدي جریمه کړي وو او ځینو نورو ته یې خبرداری ورکړی وو. د طالبانو حکومت هم سکال د هوا د ککړتیا عاملینو سره د سخت او جدي چلند خبره کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته وایي د 2500 لوړو ودانیو له ډلې تر اوسه 200 هغه کنټرول او ارزول شوي دي.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د غیله جملې څخه ټول هغه بلند منزلونه یا غټې ودانۍ چې دي هغه په دې باندې مجبورې دي ترڅو هلته د هوا د تصفیه لپاره فلټرونه ولګوي او په ټولو هغو ځایونو کې چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي د فلټرونو څخه کار واخیستل شي. د کابل ښار کې تقریبا د 200 نه زیات بلند منزلونه کنټرول شوي دي او پر نورو کار روان دي.
خاغلی بلال کریمی د کابل ښار لوسیدونکو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د چاپریال ساتنې اداره سرپرست نه لري او د کابل ښار د هوا ککړتیا کچه هم تر اوسه د هیڅ بنسټ لخوا نه ده تشخیص شوې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه وای له شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د اومو موادو او سم مارکیټ د نشټون له وجې فعالیتونه درولې دي. د دې خونو مسؤلانو نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل که د سوداګرو 2.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد نشي د نورو فابریکو د سقوط ګواښ هم شته. د هغوی په وینا د سړک جوړونې او ودانیزو توکو د 280 شرکتونو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندې پاتې دي چې د خپلو پروژو کارونه یې سرته رسولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صنایعو قانون خونه له نړیوالې ټولنې د 2.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دغه پیسې د سوداګرو، صنعتکارانو، خصوصي سکتور دي چې د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارد ډالر سره د امریکا لخوا کنګل شوې دي. د دې خونې مسؤلینو نن پنځشنبه په کابل کې د بي خبري ناستې پر مهال وویل د سوداګرو د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې تر دا مهاله له 5000 فابریکو څخه 40% خپل فعالیتونه ودروي او شاوخوا 40% نور هم د اقتصادي سقوط په حال کې دي. د افغانستان د صنایعو قانون خونې مرستیال سخي احمد پیمان وویل د تړل شویو فابریکو ډیره برخه هغه دي چې خام مواد به له بهر راوړل.
خواست ما هم از جامعه جهانی بود سکتور خصوصی یک صدا
زمو گفتنه په دې حساسو شرایطو کې لنړیوالې ټولنې دادا چی کنګل شوی پیسې دی آزاد کړی او راکړوار کړی دی عادي حالت توګرځي د اقتصادي اړیکو جوړول لنړی سره د افغانانو په ژوند مستقیم اغیز پرې باسي موږ د دې کار سره کولای شو د اوسنی بحران مخاطر ډیر ونیسو
بخش از بحران و فاجعه انسانی را بگیریم
د فولاد تولیدی فابریکې مالک اسمت الله وردک به آزادی راډیو ته وویل دوی هیڅ ډول لاسرسی خپل بانکي اکاونټونو ته نه لري او د دوی د فابریکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی. هغه د روان حالت د دوام په صورت کې د اقتصادي نظام د ړنګېدو ګواښ وکړ.
پلان د پوره زموږ کارخانه ولاړې دي. ما کارخانه په هرات کې ده. تقریبا یو نیم میلیون ډالر شاوخوا مو ضرر کړی تر اوسه پورې او 350 نفر کارګر هم درلودل ټول ځواب کړی دي.
د خوراکي توکو د برخې سوداګر بیا وایي چې د خامو موادو له کمښت سره مخ دي. د خوراکي توکو د مهمند ګروپ مشر غلام فاروق مهمند وایي د خپلې کارخانه درې شفټه کاری یو شفت را کم کړی.
له هغې وروسته چې حکومت تغییر کړی دی زموږ بازارونه هم له سقوط سره مخ شوي دي. پخوا به مو درې شفته کار کوو، اوس یې یو شفت کوو. بازار نه لرو او خپل خام مواد له بهره نشو اخیستلی. د دې لپاره چې پیسې مو بندې دي په ټوله کې بازار ډیر کمزوری شوی.
د سوداګرو په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدو نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیږولي، بلکې راکړه ورکړه، د پروژو په کارونو ناوړه اغیزه او د خامو موادو د اخیستلو او پیرلو په بهیر هم تاثیر اچولی. د افغانستان د صنایعو قانون خونې په وینا د هغه 280 ودانیزو سړک جوړونو پروژو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندې پاتې چې کارونه تر ډیره بشپړ شوي وو. د افغانستان د صنایعو قانون خونې د معلوماتو په اساس په شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو کې نږدې 400,000 زره کسان په کار بوخت چې په هغه کې 15,000 مېرمنې دي. د دوی په وینا اوس د دې تولیدي فابریکو د ډیرو لتړل کېدو سره ګڼ شمېر خلک بیکار شوي دي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم صادروي. نور حل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبی ولایتو ته ټول انتقالیږي او الته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لسکسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعال دی. موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي په خواله بیکاری زورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 25 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو نه خواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ اساس پیشرفت چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
مصرفی برق زینو تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرفی برق
در برشنا در باید کموالی پر برخه که لده سرم رسته کرده خواده در 1 کلووات برشنا پر بدل که 12 افغانی ورکوالی خو اوس او افغانی تراتی تسویده مش پنگوالو تنوری آسانتیاوی هم برابره و پا په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازیو بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولت رسپانه ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیار نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي وو چې زړه یې چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم ویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وژغي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرد وویل چې متحد ایالتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
زمو شخله آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
آزادی راډیو ته سلامونه کوم. سبزر خان دی دغه خارجان سپورږي چې د ورځې په وخت کې حالت ازما یو سره یو باره خراب طالبانو مینونه پسکې جوړولو خارجانو واغېستې بمبارې کړي. هغه چې بمبارې کړي یو سری سن مالک راوړی د هغه څخه بیا چې ته راغلی یم بازار ته بازار کې هم دلته چې راوتې دا جنګونه چې څو په جنګو تورونه بیا زه لاړم مرجې ته لاړم د مرجې سن ته چې راغله عامې کور تېر شو ما چا یو رپي کومک ما سره مخ کړی زه په خپله مایي به یم پسې نو کار نه کوي کور ته پروت یم وروره دغه د چغو کوم چوک سره نه دلته کور دی دوه درې واره مو چې سار ته تللی یم دا توضیح شروع کول هر څه زه زارې لیکلي دي چا ما ته یو نوم نه دی لیکلی او زه دې ښه ستړی یم لس تنهایانه په غاړه دي نو زه کرا بس هم دلته کور ته پروت یم هېچا دما غور نه ده کړی دوه واره دما کور کې سره کور بمبار شوه زه دې ښه ستړی یم وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه د تریخ لاور د سیمې ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ تریخ لاور ته ډېرې شوې شتېږي وروره. ستاسو د ټولو څخه مننه کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو خیمه آباد لره. زه د امریکا هیواد غو څخه دا هیله لرم چې هغه کسان چې د دوی سره کار کړی وي باید د افغانستان خوبه چې زما خاوند ور سره کار کړی وي. زما خاوند سخت په تکلیف کې وي. خدای دې وکړي چې دوی د هغه کسان لپاره کوشش وکړي او د هغو ته پام وکړي کوم چې د دوی سره کار کړی وي. پوهېږم طالبان وای چې ستونزې نشته مګر ستونزې ډېرې دي. هېڅ زما خاوند نشي کولی چې د کور ولاړ شي. څو ځلې ورباندې حمله کړې ده، اوس هم ټپې دي. نو زه د امریکا هېواد نه دا هیله کوم، هغه کسان چې د دوی سره کار کړی دی دوی باید ورته توجه وکړي، د هغوی پوره اسناد وګوري. زما خاوند قوي اسنادونه لري، خدای دې وکړي چې دوی دغه پروسه بېرته ژر تر ژره پیل کړي، او هغه کسان چې د دوی سره کار کړی دی افغانستان ته خو وباسي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ستاسو په